ಕ್ರಮದ ಹೇವಾಚಾರ್ಯ ಪರಮಕುಡಿ ಪರಸ್ಮಿ ಡೆವಲ್ ತಾಯಿತ್ ಕಳೆದೆ
ಕದರ್ಮನ ಅವರಿದ್ದುನ್ಕು ಸಮಕಾಗ್ಲ ಆಜಾದೈ ರಾಡಿಯೋ ಅವರೇ ತಸ್ ಕವಲೈ ಶೈ ಚೇ ದೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸೀಮೆ ಅವು ನಡೆ ದೌರುಸ್ತಯೋ ಹಾಲಾತು ಪಾಡ ಖಪಲೆ ನಜರಿಯೆ ಅವು ತಪ್ಸಿರೆ ದೇ ಆಜಾದೈ ರಾಡಿಯೋ ಪರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಣ ಹಮ್ಲ ಅವರಿದ್ದುನ್ಕು ಸರ ಶರೀಕೆ ಕಡೆ ದೇ ಆಜಾದೈ ರಾಡಿಯೋ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಣೆ ಪತದ facebook.com/azadiradio
ದೌರಜೆ ಇಕ್ತಸಾದಿ ಫಾಲಿಯತುನ
د پروان چارواکی وایي د دغه ولایت په جبل السراج ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید فابریکه جوړه سوې چې 2 میگا واټه انرژي تولیدوي او په شاوخوا سیمو کې به 3200 کورونو ته برېښنا ورکړي. د جبل السراج ولسوال سمندر سکندري ازادي راډیو ته ویل دغه فابریکه د وارداتي برېښنا په پرتله کم مصرف لري او اقتصادي ارزښت یې هم ډېر دی.
موږ دا فابریکه پرانیستله، له هر پلوه ګټوره ده. یو خدا چې د سالنګ د سین له اوبو څخه برېښنا تولیدوي، د وارداتي برېښنا په پرتله چې ډیر مصرف لري د دې مصرف کم دی. دا په خپله یو لاسته راوړنه ده چې موږ کولی شو له خپلو طبیعي زیرمو څخه برېښنا تولید کړو.
چارواکي وایي دغه فابریکه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا په مرسته جوړه سوې ده. ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداروي د مالیه د نور کول او د پنګونې قانون ته د نه پاملرنې له عملی تر څلور زرو د زیاتو شرکتونو د کار جوازونه ځنډولې دي. د دې ادارې ویان روح الله اشرت احمدزي ازادي راډیو ته ویل دغه شرکتونه د ایسا لخوا د پنګونې عالی کمیسیون ته معرفي سول چې دغه کمیسیون لخوا یې د کار جوازونه ځنډول سوي دي. ښاغلی احمدزي زیاته کړه که چیرې دغه شرکتونه خپلې مالیه ورکړي او په افغانستان کې د پنګونې قوانین مراعت کړي، بیرته به ورته د فعالیت اجازه ورکول سي. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو به یو ومني بوجي اوړه 1450 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجه 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1300 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 90 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 850 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغاني پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخینن په کابل کې افغاني لزینو بهرنوی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني 15 پټه پولای، یو یورو 80 افغاني 50 پولای، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني شل پولای، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پولای او زر پاکستانی کلدری 1580 افغاني.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او اوس هم نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه ټاکل شوې چې نارندرا مودي نن د هند د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړي. د مودي د لوړې په مراسمو کې د نورو سیمایزو او نړیوالو شخصیتونو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم هم ګډون کوي. د مودي په مشرۍ د هند ملت پالګوند بهاراتیا جنتا د هیواد په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د هند نوی منتخب صدر اعظم نن په نوې ډیلی کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د سیمې او نړۍ یو شمېر مشران او حکومتي چارواکي ګډون کوي. د هند ولسمشر پرناب مکرجی د هند نوی صدر اعظم د لوړې د مراسمو چې د جمهور ریاست په ماڼۍ کې ترسره کیږي مشري کوي. د نریندرا مودي په مشرۍ بهارتیا جنتا ملت پاله ګوند د هند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. درې شپېته کلن مودي د کانګرس ګوند د یوې لسیزې واکمنۍ وروسته د هند د صدر اعظم په توګه کار پیلوي. د لوړې له مراسمو د مخه نریندرا مودي نن سهار د مهاتما ګاندي له یادګاری څخه کتنه وکړه او د بهارتیا جنتا ګوند له پخواني مشر او د هند له سابقه صدر اعظم اتل بهاري باجپئی سره هم وکتل. نریندرا مودي چې د یو چای پلورن کې زوی دی، د تولید د پراخوالي او د کار د میلیونونو فرصتونو د برابرولو په شمنو سره د پارلمان زیاتې څوکۍ خپلې کړې. ویل کېږي چې د نریندرا مودي په مشرۍ واک ته رسېدلی بهارتیا جنتا ګوند د پاکستان پر وړاندې سخت دریز لري. خو د خپلې لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د مودي بلنه د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو لپاره یو ګټور ګام بلل شوی دی. په 1947 میلادي کال کې د پاکستان د خپلواکۍ راپدې خوا نواز شریف د پاکستان لومړنی صدر اعظم دی چې د خپل هندي سیال د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. ټاکل شوی دی چې نریندرا مودي او نواز شریف سبا ته په خپلو کې کتنه وکړي. نریندرا مودي ژمنه کړې ده چې د هند د ولس د فقیر طبقې د ښېګړې او هوساینې لپاره به کار کوي.
د هند د نوي منتخب صدر اعظم نریندرا مودي د لوړې په اړه راپور مو اورېده چې نن په پام کې ده. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ازادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او د ازادۍ رادیو خبرونه واورئ او ځان په پرله پسې ډول د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. درنو اوریدونکو، او د هم د خبرونې په پاتې برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام چې خبريږي.
سلامونه دوستانو، د ازادي راډیو له سپو څخه د ځوان فکر خبرونه ته راغلاست. د خبرونه په دې اونۍ کې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. د ټاکنو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب زای راسنه قدرمن میلمانه دي چې هر یو بخپل ځان معرفي کړي.
عبدالقادر شعیب یم، د بلخ پانتون د ادبیاتو څانګې څلورم کال محصل.
او تاسو؟
محمد جاوید جواد یم، د بلخ پانتون د ادبیاتو پانځه څلورم کال محصل.
او تاسو ورور؟
مولودین حیدری یم، او د بلخ پانتون د انګلیسي ادبیات محصل یم.
دوستانو، ځان معرفي که او بس هم پهیږي چې د انتخاباتو په اړه دی، او انتخابات هم په اوسنی حالات کې د افغانستان یو له مهمو بهیرونو څخه ګڼل کیږي چې ځوانان هم پکې کولای شي خپل نقش ترسره کړي. نو شعیب صاحب، که تاسو وایئ چې د ځوانانو نقش څنګه سره په ټولنه کې او په خصوص کې د انتخاباتو په اړه خبرې وکړو، دوی څنګه کولای شي نور ځوانان وهڅوي ترڅو په ټاکنو کې برخه واخلي؟
د افغانستان ډیری وګړي ځوانان دي، یعنی 15% لکه چې ځینې راپورونه خپور شوي ځوانان دي. د ټولنې غوڅ اکثریت نفوس هم دغه ځوانان تشکیلوي، او په هر برخه کې فعال دي، په ټولنیز چارو کې خو خامخا فعال دي. نو همداسې دوی کولی شي چې خپل د هیواد په سیاسي چارو کې هم سمه برخه واخلي او غښتلې برخه اخیستی شي. په تیر ځل ټاکنه کې، په تیر پړاو کې ځوانان فعاله ونده لرله، خو بیا هم د یو ډول ابهام او نهیلي سره، ځکه چې هلته لاره دوی نه داسې ورکه، او بیا هم هسې خپل خوښ کاندید دوی نه پیدا کوله په اسانۍ سره، ځکه چې کاندیدان ګڼ وو.
عمل په څه کې وو؟ څنګه دوی نه شوای کولای ولی د وړتیا ونه وو، ورسره ته تعلق نه وو، ورسره کاندیدان ډېر وو، دوی تصمیم نه شوای نیولی.
تصمیم نیول خو اسانه خبره ده. داسې معاملې چې اوس په افغانستان کې روان دي، نو باید یو د بل په ګټه تیر شو، یو د بل په ګټه کار کو. هلته دا کاندیدان ډېر وو، تعداد یې ډېر وو، یو ډله یا ګوند پورې تړلې وو، یا ګروپ پورې تړلې وو، یا د خاص کسانو لخوا دوی ته لارښوونه کېده چې همدغه کاندید سره ودرېږي. هغوی نو په خپله رضا نه، بلکې د یو مجبوریت په اساس د یو کاندید نه یو کاندید نه پلوي کوله. دا ځل خوشحاله یم چې دوه کاندیدان لرو، یعنی لارې هغوی ته داسې خلاصه ده او مشخصه ده. دوی کولی شي چې بیخي په لږ سوچ باندې خپل د خوښ کاندید غوره کړي. نو انشاءالله چې زه خوشبینه یم، ډېر خوشبینه یم چې دا ځل لاره اسانه ده، انتخابونه مو لږ دي، او کولی شو چې ډېره برخه واخلو او هم ځوانان برخه اخلي پکې.
استاد، که تاسو ویل عمل په څه کې ونیولی؟ ویلی چې ځوانانو ونډه کمه وه، او که ونډه یې م اخیستې وه، دوی ونه شوای کول تر څو د خپل خوښې کاندید په نښه کړي. البته د سیاسي عواملو په اساس، ولې ډېری ځوانان د سیاسي عواملو ښکار ګرځي په افغانستان کې؟ نو دا د ځوانانو خپل عدم آگاهی ده، او که بس مسائل پر دوی تحمیلی کې
زموږ جامعه کې اساسي غړي چې دي، یعنی په ټولنې د آینده د جوړښت لپاره همدغه نوي ځوانان دي کولای شي چې دوی راتلونکی افغانستان جوړ کړي. خو دوی بعض د هغو نه ځوانانو که هڅه هم بعض رایه ورکړې او بعض نه ده ورکړې، نو دوی هم په دوی باندې بعض ځوانان باندې تحمیل شوي دي، یعنی رایه په دوی باندې د پیسو په مقابل کې ورکړل شوې ده، یعنی خپل کاندید ته رایه نه ده ورکړل شوې. که څه هم بعض خپل کاندید ته رایه ورکړله او بعض خپل کاندید ته رایه نه ده ورکړې، خو ځوانان چې دي په ټولنه کې د نوی ګل حیثیت لري، یعنی نوی ګل چې کله روس پړی نو بعد هغه هر څوک بعد د خالی استفاده ونه کړي په انده کې. او یو اساسي عامل دا و چې به امنیتي هم کم وه زیاته وه، امنیتي عامل هم لوی و، ځکه امنیت چې دی د یو مملکت د زړه حیثیت لري. یعنی که چیرې د انسان زړه فعال نه وي، یعنی هغه وینه چې بدن ته رسوي هغه غذایي مواد پوره ونه لري، نو بدن هم ناوړه او سمه ګټه نشته اخیستی. نو همدغه لوی عامل یو لوی عامل امنیت و، او بل د مشرانو هم بعضې زوري عامل و چې مثلا د پیسو په حیثیت باندې که چیرې خپل کان ترانه ورکوله هم غوښتل یې پیسو په واسطه باندې نور ته نور هغه کاندیدان چې نور په دوی باندې تحمیل کړي وو رایه ورکړي.
محترم، که تاسو ووایئ چې ولې ډیری ځوانان د پیسو په مقابل کې هغه سیاسي خپل شعور پلوري خرڅوي، عوامل یې په څه کې دي، څه فکر کوي؟ خپله که تاته د پیسو په مقابل کې توصیه وشي چې د یو ځانګړي کاندید څخه حمایت وکړه، ته څه خپله څه فکر کوې؟ یعنی راتلونکی درته مهمه ده که پیسې
په دغه تېر انتخاباتو کې چې دویم پړاو ته لاړل، داسې یو شخص موږ نه لرو یا نه و په دې انتخاباتو کې چې ټول ځوانان په هغه باندې اعتبار ولري. یعنی هغه کسانو چې یا جهادي و یا مثلا د جهادیانو نه ښه خاطره نه لري، او یا هم معاونین جهادیانو، یا زه فکر کوم داسې یو مسله بالاخره هر کاندید یا هر ځوان یوه رایه حق و، خاطر دې چې اگر هیڅ راضي نه و چې کومه یو ته رایه ورکړي، دا ما په خاطر د خپل رایه خرڅوي نه، په خاطر دې چې باز دې زه غواړم هغه کاندید ته رایه ورکړم چې هغه کس وي چې وکولی شي موږ رهبري وکړي.
مننه له دوستانو څخه. بیا به م راوګرځو چې څه فکر کوئ په راتلونکو ټاکنو کې چې څو ورځې وروسته به ترسره شي په هیواد کې، یعنې دویم پړاو د ټاکنو دی، ځوانانو برخه به څرنګه وي او کومې اندېښنې موجودې دي دوی په مقابل کې، تر څو نشي کولی یا پراخه ونډه ولري او یا هم په دقیق ډول خپله رایه وکاروي؟
مننه، زه غواړم هغه مخکنۍ خبرې یو لاندې اشاره ورته وکړم چې ځوانان ولې خپل سیاسي شعور داسې ژر بایلي یا داسې صفق ووایي خرڅوي نه خرڅوي. هغوی په واقعیت یو ډول مجبوریت ده. اوس ډېری ځوانان ګوري بیکار ګرځي په دغه کمپاینو وختونو کې، دوی ته ښه زمینه مساعده وه چې لږ څه وګټي، نه ورته د کارموندنې زمینه نشته. اوس په افغانستان کې دومره فارغین چې لرو دومره د کار زمینه ورته نه ده مساعده. دوی یو ډول نه دغه بله د اقتصادي کمزورتیا له کبله دوی کاندیدانو ته تله. نو رزو دا ستا پختون تا چه دا ځوانان لڅشې نه اندېښنی لري؟ اندېښنی خو واضحه ده، هغه ستر اندېښنه چې ده د نورو په وړاندې. البته ځوان قشر نه ویریږي د امنیت نه، امنیت نه ده چې نور خلک د امنیت نه ویریږي، خو زه ډاډه یم چې ځوانان دومره د امنیت نه ویریږي. اندېښنی اصلي اندېښنی دا ده چې په لوی لاسونه کې درغلي لوی لاسونه سره کېږي.